او د خبرونې په پاتې شبو کې د خزو پاړه څولن خبرونه هم خبريږي. په افغانستان کې دا دویم ځل دی چې خزې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې نه یوازې دا چې برخه اخلي، بلکې ځانونه هم د ولایتي شوراګانو غړیتوب ته کاندیدوي. خو دا ځل د ولایتي شوراګانو غړیتوب ته د نوماندو میرمنو شمیر تر پخوا زیات او د پاملرنې وړ دی. دوی په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې خپلو موکلینو او رای ورکوونکو ته د خپلو راتلونکو کارونو او پلانونو په باب غږیږي او په مختلفو انتخاباتي حوزو کې د خلکو په غونډو کې ګډون او ویناوي کوي، چې دا په خپله په ټولنه کې د ښځو د ټولنیز موقف د ټینګښت سبب ګرځي. په همدې لړ کې د کابل له ولایت نه ولایتي شورا ته نومانده اغلې شیلا سبا مو په دې باب وپوښتله چې ولې ځان ولایتي شورا ته کاندید کړی او که بریالی شي نو ښځو ته څه کول غواړي.
علت اساسی که ما کاندید شورای ولایتی شدیم خدمت به وطنانم، خصوصا برای خواهرای
د دې لپاره مې ولایتي شورا ته ځان کاندید کړی چې خپلو خلکو ته، خصوصا خپلو دردیدلو او کړیدلو خوندو او میندو ته خدمت وکړم. زموږ خویندو له کلونو راهیسې دردونه او کړاوونه زغملي، نو که چیرې زه بریالی شوم په لومړي قدم کې به مې هڅې دا وي چې دوی ته خدمت وکړم.
خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې انتخاباتي منډې ترلې تر نارینه و د میرمنو لپاره ډېرې ستونزمنې دي. دوی سره له دې چې له راز راز امنیتي ستونزو سره مخ دي، ورسره د ځینو متعصبو کسانو له ناوړه چلچلن نه هم ځورېږي. د کابل ولایت نه ولایتي شورا ته نومانده میرمن مسعوده انصاری هم دا خبره کوي.
ما به عنوان یک زن کابلی در جریان سالهای گذشته احساس کردم که برای زنان به خصوص در مناطق دورافتاده شهر کابل مانند
زه د یوې کابلی ښځې په عنوان له تیرو څو کلو راهیسې احساسوم چې د ښځو لپاره خصوصا په لرې پرتو سیمو کې ډېر کارونه نه دي شوي. نو که چیرې زه بریالی شوم هڅه به مې دا وي چې دغو میرمنو ته د ښو اقتصادي چارو امکانات برابر کړم. تاسو ښه پوهیږئ چې ښځې تل له ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. تر نارینه و ښځې ډېرې ځورېدلې دي. نن ورځې تاسو په کابل کې ګورئ چې د ښځو تصویرونه څیرل کېږي، ښځو ته په سپکه کتل کېږي او ملنډې پرې وهل کېږي، خصوصا زموږ هغه ورونه چې باسواده دي خپل مخالفت له موږ سره ښیي. زه هیله منده یم چې دوی نور له دغو کارونو لاس واخلي او موږ ته د قدر په سترګه وګوري. په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو خلکو او په تیره د نوماندو یا کاندیدانو یو شکایت همیشه دا وي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون کړنې ورته رڼې نه ښکاري، چې د ولایتي شوراګانو په راروانو ټاکنو کې هم د ځینو ښځینهو نوماندانو یو شکایت همدا دی. د ولایتي شورا څوکۍ ته نومانده شیلا سبا هم دا خبره کوي.
باید یک معیار تعیین میشد به خاطر کاندیدای شورای ولایتی، مثلا یک سن تعیین میشد، یک درجه تحصیل در نظر گرفت.
د انتخابات کمیسیون باید کاندیدان لپاره معیار ټاکلی وای، مثلا د عمر په پام کې نیول یا د تحصیل او د زده کړې درجه، ځکه دا ډیره مهمه وه. بیا نو هر چا ځان نشو کاندیدولی. اوس ځکه د کاندیدانو تعداد ډیر زیات شوی دی، د انتخابات کمیسیون هم له موږ سره هیڅ مرسته نشي کولی. بله مهمه خبره د انتخاباتو شفافیت دی، چې هیله من یو لکه د تیر کلونو خیانت ونشي او عادلانه قضاوت وشي.
د نظر خاوندان او د ټاکنیزو چارو شنونکي په دې باور دي چې په ټاکنو کې د ښځو ګډون او د ولایتي شوراګانو څوکیو ته د ښځو کاندیدېدل په خپله د دې ښکارندوی کوي چې اوس په افغانستان کې د ښځو ټولنیز موقف پیاوړی شوی او که دوی ته لا نوره مخه ورکړل شي نو دوی به وکولی شي چې د ژوند په نورو چارو کې هم خپلې وړتیاوې د نارینه و په شان په ثبات ورسوي. قدرمنو اوریدونکو، څو ورځې وړاندې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې د افغان حکومت په کابینه کې یوه داسې مسوده تصویب شوه چې د هغه له مخې به نور له ښځو سره د بد چلند او تاوتریخوالي عاملانو ته سزا ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وایي چې آن هغه کسان چې روغتیایي کلینیکونو ته خپلې خویندې میندې نه پرېږدي لږ تر لږه تر شپږو میاشتو د بند سزا ورته ټاکل شوې ده.
د افغانستان د وزیرانو د شورا ته دو قانونه د تصویب دپاره راغلل، چې یو هغه د اهل تشیع د خصوصي او شخصي احوال قانونو، د هغې په څنګ کې یو نوی قانون چې د ښځو په مقابل کې د خشونت د مخنیوي دپاره قانونو. په دې قانون کې چې کله د بحث لاندې و، نو چې کله ما دا موضوع مطرح کړه چې باید دې ته هم باید مونږ یو مجازات قائل شو دا په قانون کې شامل شي، جلالت ما رئیس جمهور دا هغه تایید وکړه او ټولې کابینې او دا ماده داسې په دې ترتیب سره چې تاسو عرض کوم اضافه شوله چې که یو کورنۍ کې یو نارینه د یو ښځې چې هغه روغتیایی خدمات ته اړتیا لري او د هغې نارینه غړی د کورنۍ ممانعت وکړي، نو لږ تر لږه د شپږو میاشتو د پاره به هغه زندانی کی. د دې په څنګ کې هغه کورنۍ چې د هغې نارینه خپل فرزنه خپل لور یا که میرمنې غواړي چې زده کړه وکړي هغه نه پرېږدي او محرومۍ دغسې یو شخص چې د تعلیم او زده کړې د ښځو ممانعت کوي په کورنیو کې لږ تر لږه باید شپږو میاشتو د پاره زندانی کیږي.
ګڼې ښځې چې اوس ترې د لیک لوست وخت تیر دی او د ژوند راز را ستونزې او د خپلو نارینهو نادودي زغملي دي، له دغه قانون سره په ملاتړ سره ارمان کوي چې کاشکې دا قانون پخوا جوړ شوی وی. د کابل ښار اوسیدونکي میرمن زرغونه هم دا ارمان کوي.
کرزی صاحب نمون ډیر خوښي و ده چې دا قانون اوس جوړ کړ. کاشکې خو دا د مونږ وخت کې هم دغه وای، ولې به داسې بې سواده پاتې کېدو؟ خو مونږ به هم یو څه ویلي وو. خو بیا هم ښه ده چې اوس دا نورو نسلو ته فایده لري چې بې سواده پاتې نه سي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
لا هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې میرمنې شته چې په رښتینې معنا یا د کور دي یا د ګور، ځکه دوی نشي کولی د نارینه ولې اجازه پرته آن ډاکټر ته لاړ شي. لکه میرمن زرینه چې وایي،
زه د هلمند یم. په هلمند کې چې هر رقم نه جوړي د نارینه مو سخت بیاتونه دي، که هر رقم مریض را پیر سو ډاکټر و دا ځای ته نه پرېږدي. په هلمند کې بیخي سخته سزا ده، د ښځو سره دونه دغه نه کوي، دونه زیار نه کاشي، هیڅ ډاکټر ته نه پرېږدي. د اولاد مریض یې عبارت یا ورته راولي، بس نو که مړه سوه که پاتې سوله، نو هر رقم چې سوه د نارینه وم ډېر سخت بیاتونه دي.
د نظر خاوندان د افغانستان د کابینې لخوا د داسې یو قانون تصویب د دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د مثبت او ژور بدلون پیلامه ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم په دې اړه ځینې څرګندونې لري.
زه فکر کوم په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په ارتباط د افغانستان مختلف قوانینو کې ځانګړي ضمانتونه وجود لري. بل حق سره د ښځو د مسلې په ارتباط ډېر جدي مسله ده، هغه د ښځو د تعلیم مسله ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په ابتدایي او متوسطه حالت کې تعلیم اجباري ده، دا هم د ښځو لپاره اجباري ده او هم د نارینه وو لپاره. اوس د افغانستان دولت داسې یو ضمانت ورکوي چې که چیرې څوک دا حق نقضوي نو هغه ته جزا ورکول کیږي. زه فکر کوم د اساسي قانون د پیاوړتیا او د اساسي قانون د ښه تطبیق لپاره یو ښه اقدام ګڼل کېدای شي. د روغتیا په برخه کې تاسو ګورئ چې د روغتیا حق تلاشي د بشر د اساسي او بنیادینو حقوقو له جملې شمیرل کیږي. د افغانستان اساسي قانون او روغتیا پر اړوند مقررې هم ده حق پر اسپټ پیژني او دغه لپاره ځانګړي پیشبینیان لري. بلکه هر هغه څوک دغه حق مانی ګرځي د بشري ضد شخص په عنوان پیژندل کیږي، بشري حقوق نقضوي. په دې ترتیب باید داسې ضمانتونه وجود ولري چې هر هغه څوک ناری نوي که خزوي که ماشوم وي، هر یو د دوی کده دغه حق نه محرومي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیول کیږي. دا چې اوس د افغانستان دولت په دې ارتباط لازم اقدام کوي، زه فکر کوم دا یو خلاص تر اوړنه ده او د افغانستان کې د روغتیا تضمین لپاره ښه اقدام ګڼل کیدای شي.
کتون کې او د تجربه خوندان په دې اندی چې د افغانستان خزې د تاریخ په اوږدو کې ل راس راس کړهونو او د نارینه ول ډول ډول ناوړه چلندونو سره مخ وي او دغه لړۍ اوس هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې دوام لري. رپورټونه وايي په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې ل پروسه کل رئیس قابو نوی میرمنو او جنکو د کورنی تاوتریخوالی او خشونت په وجه ځانونه سوځولي او په دې توګه یې ځان وژلې دی. د نظر خاوندان هیله مند دي چې د دغه قانون په عملي کېدو سره به د ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون په رامنځته کېدو سره هغو ته د ژوند په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ډګر کې د ونډې اخیستو زمینه لا ډېره مساعده شي او له جنکو او میرمنو سره به د روان تشدد اندازه کمه شي. www.azadiradio.com عزت منو اوریدونکو، اوس به هم له وکمې رشیدې څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته غوښو.
په کابل کې د امریکا د سفیر میرمن چنګ بیری غواړي د میدا په نامه د یو کرنیز پروګرام له لارې ښځو ته د کرنې په برخه کې روزنه ورکړي او هغوی ته د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندلو لارې چارې ور وښيي. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل دا پروګرام هم د اوس د افغانستان په ځینو کلیو کې پیل شوی او هڅې روانې دي چې نورو سیمو ته هم وغځول شي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې د امریکا سفیر ایکن بیری په افغانستان کې د خپل ماموریت له پیل راهیسې له خپلې میرمنې سره یو ځای د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته سفرونه کوي او خلک اقتصادي پروګرامونو او بیا رغونې ته تشویقوي. د سمنګان په ولایت کې څه ناڅه شپږ سوه ښځې د زمري په یولسمه په حرفوي کورسونو کې شاملې شوې. د سمنګان ولایت د ښځو د چارو رئیس حنیفې آشنا باختر آژانس ته وویل د افغانستان لپاره د پروګرام جوړولو ادارې د نړیوال بانک له 240,000 ډالر څخه په استفاده د خیاطۍ، خامه ګنډلو، غالۍ اوبدلو، مالدارۍ، د میوو او سبو د پروسس او د کمپیوټر د زده کړې روزنیز کورسونه د سمنګان ولایت مرکز د ایباکو په ښار، د حضرت سلطان، فیروز نخچی او خرمسار باغ په ولسوالیو کې جوړ کړي دي. د خبر ځای د سرګندونو له مخې په دغو کورسونو کې 615 تنه ښځې په شپږو میاشتو کې په دغو څانګو کې روزل کیږي. د کورس په پای کې په فارغانو د کار وسایل هم ویشل کیږي. او وروستی خبر د سپورت لنړۍ څخه د جنکو د فوټبال سیالۍ وروستۍ نیمایي پړاو ته ورسېدې. د ځوانو جنکو د فوټبال د سیالۍ وروستۍ نیمایي پړاو لوبي د زمري په 11مه پیل شوې. وروستۍ نیمایي پړاو ته د همتا، د نش، سنگر او تلو ټیمونو لاره موندلې ده. د اولمپیک د ملي کمیټې د جنکو د برخې وی چارواکي میرمن شمس باختر آژانس ته وویل د لسو ټیمونو له جملې څخه د همتا، دانش، سنگر او تلو ټیمونه له یو لړ لوبو وروسته په دې بریالي شول چې د لوبو وروستۍ نیمایي پړاو ته لاره پیدا کړي. د دې د څرګندونې له مخې د دغو لوبو وروستۍ نیمایي پړاو نن پیلېږي. دغه لوبې د اردو په سپورتي کلوب کې ترسره کیږي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یووی، او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باک 2340 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
ونه تر او ورځی په اونۍ کې
با سلام و روز همه.